نختي یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستوري مشاهي وقت بخير د ازادي راديو پی او استوديو نموز محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډېرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي. دا شان یو شمېر مدني فعالان له حکومت نه غواړي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د امریکا متحدو ایالتونو، بریتانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلي. د مولداویا صدر اعظم یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بېلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرون په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال نن مخکې د دغو عملیاتو په اړه وویل.
د کندهار د امنیت کمانډاني چارواکي وایي چې شپږ دېرش وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات د ماسپښین پر درې بجې پیل او تر اتو بجو دوام درلودي. دوی وایي چې د شپاړسو وژل شوو وسلوالو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندهار د امنیتي چارواکو په وینا دغه عملیات د میوند ولسوالۍ په څو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شپېتو تنو سیمه ییزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون کړی دی. د شنبې په ورځ د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. له دې مخې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد پاڅون نشوي، خو د دغو پاڅون کوونکو غړو پر حکومت انتقاد کړی دی چې د دوی کافي ملاتړی نه دی کړی. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو لپاره نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې انور خان اسحاق زید لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګ والیان ټاکل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه کسان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د وړاندیز پر اساس د ولسمشر تر تایید وروسته په دندو وګمارل شول. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبه په یوه غونډه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له ځنډېدو سره مخالفت وکړ. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي د غونډې برخوالو د برېښنایي تذکرو د ژر تر ژره ویش غوښتنه وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې د هر راز ځنډ او خنډ مخالف دي. په عین حال کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هم په خپلو تازه څرګندونو کې د برېښنایي تذکرو ویش یوه ملي موضوع بللی او ویلی دي چې له دې ملي پروسې سیاسي ګټه اخیستل غندې. شنبې په ورځ ولسمشر غني، لومړی میرمن او د ولسمشر دوهم مرستیال د الکترونیکي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړې، خو له دې یوه ورځ وروسته اجرایه رئیس عبدالله وویل چې باید د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر ودرول شي او لومړی پرې یوه اجماع رامنځته شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحدو ایالتونو، بریتانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د پریکړه لیک له هغې مسودې سره سم چې رویترز خبري آژانس لیدلی، دا درې متحدان همداراز له امنیت شورا غواړي چې د توغندیو په تړاو د بندیزونو د سرغړونې په خاطر د ایران پر ضد د اقدام ژمنه وکړي. ډیپلوماتانو رویترز ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ سپارل شوې ده. ټاکل شوې ده چې امنیت شورا د فبروري تر شپږویشتمې پورې پریکړه لیک تصویب کړي، خو دا احتمال شته چې د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي. پریکړه لیک د تصویب لپاره د امنیت شورا د نهو غړو موافقې رایې ته اړتیا ده، خو د دې شورا دایمي غړي لکه روسیه، چین، امریکا، فرانسه او بریتانیا یې ویتو یا رد کولی شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین په لړ کې او له ولسمشر کېدو راوروسته د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړی دی. د اسرائیل پوزوی ورسته لدی چې له غزې سره د اسرائیل په پوله کې د چاودنې په نتیجه کې د دوی څلور پوزیان ټپیان شول. جنگي الوتکو په غزه ترنګ کې د حماس هدفونه وویشتل. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي چې په پرونی چاودنې کې د دوی دوه سرتیري سخت ژوبل شوي دي. دا له 2014 کال را وروسته د غزې په پوله کې تر ټولو جدي پیښه ده. غزه د حماس د وسلوالو په لاس کې ده. د مولداویا صدر اعظم پاول فلیپ یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي. فلیپ پرون د مونشن په امنیتي کنفرانس کې یوه ګردي میز ته وویل چې هیواد یې له روسیې سره انډوله او دوستانه اړیکې غواړي. داسې اړیکې چې زموږ سوداګري همکاري به نه سیاسي کېږي او دیالوګ به د دوه اړخیز درناوي پر اساس وي. د مولداویا ځواکونو او د موسکو له ملاتړه برخمنو ترانس دنستر جنګیالیو په 1992 میلادي کال د لنډ وخت لپاره خونړۍ جګړه وکړه. د دوی ترمنځ وروسته له دې اوربند وشو چې په سیمه کې روسي پوځیانو د بیلتون غوښتونکو په ګټه مداخله وکړه. په دې سیمه کې شاوخوا 1400 روسي پوځیان دېره دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګه وایي د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات هیواد له ډېرو جدي ستونزو سره مخ کولی شي.
دغه درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي.
په همدې موضوع مو د چارو له کارپو صدیق پتمن سره مرکه هم کړې.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ. او د دوی ترمن مشترک وجه او مشترک افکنلاری وجود نه لري.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د مغرضو کړیو مخه ونیسي. د یو شمیر نورو راپورونو مطالبه ترڅنګ نور بسته 19 پروگرام هم د خبرونې په دوهمه نیمای کې ځای لري. هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. من چې ازادي رادیو ته غواګی استو سمرزو د خبرونې د سر موضوع ته د مشان جرګي اداري پلاوي او یو شمیر سړونکو وایي چې د حکومتي مشان ترمنځ اختلافات افغانستان له ډیرو جدي ستونزو سره مخ کول شي. د مشان جرګي دوهم رسیال محمد اسف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې د اختلافات باید ژر حل شي او داسې قانون او ملي منافعو په اساس اقدامات وشي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي سړونکو وایي چې د حکومت د مشان ترمنځ له موجودو اختلافاتو څخه دښمن ګټه اخلي او ډیر ځانې عامو خلکو ته رسیږي. همدا شپه زما همکار نسیم شفق را سره په سټوډیو کې دا په ډیره نور تفصیل لري. مهرباني شفق صاحب،
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، په دې څو ورځو کې د حکومتي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره کیږي. په تیره د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو د ویش د موضوع پر سر د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد اسف صدیقي هم وایي چې دا اختلافات د اندېښنې وړ دي او د ده په خبره کې ادامه عمومي زیان حکومت او خلکو ته رسیږي او وضعیت به د ده په خبره لا پسې خراب شي. د ویل چې په ځینو مواردو کې یو شمیر حکومتي مشران او حکومتي مقامات ملي منافعو ته نه بلکې ګوندي ګټو ته توجه کوي. د ویل په دې اړه
دا درونی اختلافات چې اوس موجوده په نظام کې دا به د وطن په خیر نه وي. اختلافات کو د ولس مراد ضعیفېږي، موږ امنیتي سکتور مراد ضعیفېږي. دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان بل اخره بدبختی تر کې لږ ذره ملي منافع ته توجه وکړي، ملي مسایل ته دوی په نظر ونیسي.
البته دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې پرون په ار کې په یو غونډه کې ولسمشر غنی د اساسي قانون پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل چې وخت په تیرېدو دی او باید موږ چټک اقدام وکړو په بیلابیلو برخو کې. او د په خبره افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید اقدامات چټک وسی او کارونه په چټکۍ سره ترسره شي. خو اجرایی رئیس عبدالله په خپلو خبرو کې په دې غونډه کې ویل چې د خلکو غوښتنو ته باید پام وشي او تصمیم باید داسې ونیول شي چې بحران لا زیات نشي. که که څه هم د چانوم و نه خسته کوم خاص موضوع ته اشاره و نه کړه، خدا سي ویل کیږي چې دغه سرګندونو ته په پام داسې انګیرل کیږي او داسې ترستنباد کیږي چې ګوند پوزینو مسایل لکه د الکترونیکی تذکیرو د بیش پر سر چې پروسه پیل شوه، د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ اختلافات شته او د هغوی پرونی او سرګندونو هم ګواکې د کنایې په ډول پر یو بل یو ډول انتقاد او اعتراض وو. د په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو هم په دې موضوع باندې هغوی تمرکز کړی او خبرې کړي دي او نظر لري. له دې ډلې څخه داود مایار وایي چې له دې اختلافاتو د افغانستان دښمنان ډېره ګټه پورته کولی شي.
این تضادها یا این شگاف ها در شرایط فعلی افغانستان که ما موضوعات بزرگی را داریم، دشمن های خارجی قوی را در مقابل ملت خود، در مقابل کشور خود داریم، افکار مصروف یا انرژی مصروف مسائل درونی میشه و هدف اصلی یا هدف بزرگ که دشمن خارجی است اونا دیده گرفته میشه، متضرر اصلی ملت است.
د دې ترڅنګ تر اوسه پورې د مرکزی حکومت او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور مشکل هم لا په خپل حال پاتې دی او هغه ټینګار کوي اوس هم چې هغه د بلخ والی دی او خپل کار ته دوام ورکوي. تر دې پخوا حکومتي چارواکو د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر د تفاوت خبره منلی، خو په وار واري ویلي چې هغوی پر ملي مسایلو د نظر یوالی لري، ولې په تازه مواردو کې هغوی څه نه دی ویلي او اوس ولیدل شي چې د برېښنایي تذکیرو د بېشلو پر سر او زیرو نورو مسائلو دغه اختلافات څومره جدی دي او تر کله به دوام وکړي؟
بله، ډیر زیاته مننه کوم شفق صاحب. کور ودان به هم پام دی موضوع زما همکار نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپو صدیق پټمن سره مرکه کړی ده. خغل پټمن د افغان حکومت د مشان ترمنځ روانو شته اختلافات ته په پام سره وای د ملي او والی حکومت جوړښت د اختلافات پر بنسټ رامنځته شوی، نه د توافقات پر بنسټ. نو موړ سره لدی چې د حکومت مشان خلکو سره د کړیو ژمنو په تر سره کولو کې ناکام غنی وای چې دوی په خپل کې هم یو شمیر کړي او ته وادي کړی دی او په خپل ژمنو کې پاتې راغلی دی. مرکه ته ورسو.
اساسا د دغه حکومت جوړښت د اختلافاتو پر بنسټ رامنځته شو، نه د توافقاتو پر بنسټ، او د دوی ترمنځ مشترک وجه او مشترک کنلارې وجود نه لري. په دنیا کې ائتلافي حکومتونه معمول دي رامنځته کیږي، یا د انتخاباتو په نتیجه کې او یا د مسایلو د حل لپاره، مگر هغه دواړه ټیمونه یا څو ټیمونه چې په ائتلافي حکومت کې ونډه لري، هغه خپلو ژمنو ته یو د بل په مقابل کې او د ملت په مقابل کې وفادار پاتې کیږي. د دې حکومت د ناکامۍ اساسي ستونزه دا ده چې دوی په خپلو منځونو کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول او د افغانستان د خلکو په مقابل کې ژمنو ته وفادار پاتې نه شول. د دوی تعهداتو باندې نه پابندي او ملت ته دروغ ویل د دې باعث شو چې دوی او ناکام حکومت وي، او د دې ترمنځ یو ورځ تر بلې ورځې اختلافات زیات شي، او د دې اختلافاتو نه متاسفانه چې د افغانستان ملت رنځوري، دوی د دیوالونو تر شا ناست دي، خپل آرام ژوند لري او ټول شیان ورته مهیا دي، هغه څه چې ضروریږي هغه د افغانستان خلک.
پټمن صاحب، د اختلافات عمده ټکی ستاسو معلومات څه دي؟ د رهبرانو د حکومت ترمنځ څه دي؟ هغه
د قدرت پر سر د دوی جګړه ده، د چوکۍ پر سر د دوی جګړه ده. دوی غواړي خپل ځان ته نږدې افراد، دوی ته وفادار افراد مقرر کړي، د دې په ځای چې مسلکي افراد مقرر کړي، ملت ته وفادار افراد مقرر کړي. دوی ټول دغه څلور کاله درې نیم کاله د دوی ټول په همدې چنه وهلو کې تیر شو چې دا مقرر کړي، دا منفک کړي، دا لرې کړي، بیا هغه یا دوی ته څومره وفادار دی، د دې ډلو ته څومره وفادار دی، دوی ته څومره امکانات راوړی شي. تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی په همدې باندې مصروف دي، په ملي مسایلو باندې قطعاً دوی بحث نه کوي، په اقتصادي مسایلو باندې قطعاً دوی بحث نه کوي، او هغه ډېر څه چې د ملت دپاره ځورونکي دي هغه د دروغ او هوایي پروژې دي چې دا حکومت هر ورځ په هغې باندې شخوند وهي. او متاسفانه په منځ کې هېڅ نشته دی. هر ورځ زمونږ اقتصاد خرابیږي، هر ورځ زمونږ د خلکو ژوند خرابیږي، زمونږ د خلکو دسترخوان خالی دی، د 40% نه زیات خلک د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي.
او پټمن صاحب، پرون هم پارک غونډه والته هم جمهور رئیس خبري وکړي او هم اجرایی رئیس، داسې ویل کیږي چې د غوی د خبرو یو برخه چواک نه ګویانه وي او یو ډول اعتراض پر یو بل باندې، تاسو هم دغه یو څه حس کړل؟
بله، د یو بل ته همیشه په مجالسو کې کنایې وي او دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، ځکه حکومت یو متحد ټیم ته ضرورت لري او دا ټیم په مفکوروي لحاظ متحد نه دی، د کار کولو په لحاظ متحد نه دی او د برنامې په لحاظ باندې متحد نه دی. نو په دې لحاظ باندې اول کلش د برنامه خبره کو خو دواړه برنامه ځکه نه لري چې تاسو ولې درې نیم کال کې دې چې مونږ شو کولای په څلور کال کې تر دې وروسته هم دوی څنګه شو کولای چې وروستي کال د حکومت د کمپاینونو کال دی.
بله د سیاسي چارو کارپو صدیق پټمن او کس هم خغلی پټمن د ملي والی حکومت په خپلو چارو کې ناکام وبله خو افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی خروان دي او دوی د ولس سره چې کومې ژمنې کړې دي هغه ته دوی ژمن دي او هڅه کوي چې ولس ته ښه کار وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
من چې ازادي رادیو ته غوږی است تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې سپه واوري. اوس هم راځوي به بهرنۍ موضوع ته. امریکا او په امنیت شورا کې متحدانو یې په یو نوي پریکړې لیک کې چې مسوده جوړه شوې د یمن د توغندیو په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. امریکا او لویدیز متحدان یې په ایران تور لګوي چې حوثي یاغیانو د ایراني توغندیو د رسیدو په مخنیوي کې پاتې راغلي تمد چې د لویدیزو متحدانو لخوا د دې پریکړې لیک د مسوده په اړه یو نوی وروسته رائے واخیستل شي. د موضوع د تفصیل لپاره احمد تکل د شبا د پراګ له سټوډیو را سره ده. تکل سب د دې پریکړې لیک په طرحه کې کوم دلایل وړاندې شوی دي د دې لپاره چې د ایران پر ضد باید د امنیت شورا لخوا اقدامات وشي؟
مننه وصال صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. د پریکړې لیک له هغې مسودې سره سم چې متحدو ایالاتو، برتانیې او فرانسې چمتو کړی او متن یې رویټرز خبري اژانس ته هم رسیدلی، د دریو متحدانو له امنیت شورا غوښتي چې د توغندیو د استولو له بندیز څخه د سرغړاوي په خاطر د ایران پر ضد د اقداماتو ژمنه وکړي. البته دا وروسته له دې چې متحدو ایالاتو په یمن کې د حوثي اغیانو لخوا پر سعودي عربستان د ویشتل شویو توغندیو په اړه اسناد او شواهد نړیوالو ته وړاندې کړل. د امریکا او متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې تهران دې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې د پاتې راتلو په خاطر وغندي. ډیپلوماتانو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پریکړه لیک مسوده امنیت شورا ته د جمعې په ورځ چې د فبروري 14 وه همدا تېره جمعه سپارل شوې ده او تمه ده چې امنیت شورا به یې د روانې فبروري میاشتې تر 26 نیټې پورې چې تقریبا لس یوه هفته وروسته کېږي دا باید تصویب کړي.
بله، روسیه چې تقریبا اکثره د ایران او د امریکا د نورو رقیبانو پر ضد پریکړه لیکونه رد کړي، دا ځل به څه وکړي؟
د دې خبر له خبرېدو وروسته یعنې د په امنیت شورا کې د دې مسودې د طرحې له جوړېدو د خبر له خبرېدو وروسته زیاتو خبریالانو هڅه وکړه چې د روسیې دریز معلوم کړي، مګر خبریالان وایي چې په امنیت شورا کې د روسیې ډیپلوماتان په دې اړه د خبرو لپاره یا چمتو نه وو او یا ونه موندل شول. خو په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماتان وایي دا احتمال شته چې دا پریکړه لیک د روسیې له مخالفت سره مخامخ شي، یعنی ویټو یې کړي. د امنیت شورا د پریکړه لیکونو د تصویب لپاره تاسو پوهیږئ چې د نهو غړو موافقې رایې ته اړتیا وي، خو د دې شورا دایمي غړي چې امریکا، روسیه، چین، فرانسه او برتانیا دي هر پریکړه لیک ویټو کولی یا ردولی شي. البته د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حتی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او اوس چې ولسمشر دی د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړی او خپلو اروپایي متحدانو ته هم خبرداری ورکړی چې ښایي د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ له اټومي موافقې څخه اوزي. ولسمشر ټرمپ همداراز ویلي دي چې کانګرس هم په دې مسله کې ناغېړي کړې او دا موافقه چې له ایران سره شوې ده دا نیمګړې بللې ده، او ویلي چې هم حکومت، پخوانی حکومت د ولسمشر باراک اوباما په مشرۍ وبکې حکومت او هم کانګرس د تړون په د امریکا لپاره د یو ښه تړون په ترلاسه کولو کې دی وایي چې هغو پاتې راغلي وو. وسلسل
ډېره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور ودان زما همکار احمد تکلو د پراګ له سټوډیو چې ویلې امریکا او په امنیت شورا کې د متحدانو په یو نوې پریکړې کې چې مسوده جوړه شوې د یمن د توغندیو په مسله کې د ایران پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په همدې صفه واورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو.
السلام علیکم. په مخرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خون مسؤل وایي چې ټاکل شوی د رواني اونۍ تر وروستۍ پورې په یاد ولایت کې د ټرافیک پروژې د پرانیستي مراسم پیل شي. د دې خونی مرستیال تورالي غوسی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مراسم کې به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو ولسمشران او لوړ پوړي چارواکي هم ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د ټرافیک پروژې په پرانیستلو سره به د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې مثبت بدلون راشي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤل وایي چې د دایکنډي ولایت د بادامو په حاصلاتو کې 40% ډیروالی راغلی دی. د یاد وزارت ویان اکبر رسمي ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د دغه ولایت په ولسوالۍ کې 40,000 متریک ټنه بادام تولید شوي. دا په داسې حال کې ده چې دا مقدار په تیرو کلونو کې 40,000 متریک ټنه وو. نوموړي زیاته کړه چې د دایکنډي ولایت د کرنې او مالداری ریاست او خلکو پاملرنه د دې سبب شوي چې د بادامو حاصلات ډیر شي. او دا هم د اعتزاخي موادو بي د کابل په بازار نوکي یو 50 کری بوجي خزاکي وړه یو ول سو افغاني یو بوجي بورش 150 افغاني یو درې منی بوجي ورج 2000 افغاني 14 لیټر غوړي یو زور شر افغاني د دې تر څنګ د یو لیټر پټرولو بای 45 او یو لیټر ډیزل بای 80 افغاني ده. د کابل په 6000 سره کې افغاني د جنوب بهرنیو اسعار سره په دې ډول بل جری یو امریکایي ډالر 95 افغاني یو شل پوله یو یورو 15 افغاني او 30 پوله یو پوند 49 افغاني یو 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغاني یو 10 پوله د امارات یو درهم 13 افغاني او اویا پوله زر ایرانی تومان 14 افغاني یو 30 پوله او زر پاکستانی کلدار 611 افغاني. د خبرونو پای
دا نور خبرونه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې. یو شمېر ویډیو ریپورتونه هم کولای شئ تاسو زموږ په ویب سټ کې وګورئ. زموږ د ویب سټ ادرس www.azadiradio.com. دا شان په فیسبوک کې هم کولای شئ زموږ سره ملګري اوسئ او ګڼ شمېر نور مسایل او مطالب هلته هم ولولې او وګورئ. اوس هم یو بل موضوع لرو. د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د مغرضو اهدافو په خاطر د برېښنایي تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی چې د یکشنبه پر ورځ په کابل کې سره راغون شي وو وایي خلک د برېښنایي تذکرو په سر د رامنځته شوو اختلافاتو څخه تر ستوني راغلي او نه غواړي دا موضوع لا قومي رنګ واخلي. دوی د یو پریکړه لیک له خپرېدو سره په ملي وحدت حکومت هم غږ وکړ چې د هغو ګټو په خاطر چې برېښنایي تذکرې لري د لړۍ چټکه او سراسری کړی. یوسف خان زدران هم د غونډې ته ورغلی او دغه جزئیات برابر کړی. هم دا شیبه راځه په سټوډیو کې. د بخیر اغلی زدران صاحب
ډیر مننه. وصال صاحب، د افغانستان د بیلابیلو مدني ټولنو ځینې استازي وایي دوی د برېښنایي تذکرو د ویش غوښتونکي دي ترڅو په راتلونکي کې د برېښنایي هویت له مخې شفاف او عادلانه انتخابات ولري. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې راټول شي وایي د برېښنایي تذکرو په اړه د خلکو غوښتنه معلومه ده او نور په دې برخه کې د ځینو کړۍ لوخ د خندونو لرا مېست کې دوه ستړي شوي دي. دوی په دې اړه یو پریکړه لیک هم پور کړ چې پکې راغلي نور نه باید دا ملي پروسه قومي بوی واخلي. د طبي ضد بنسټ مشرې راهله جعفری د نورو پاستازي توپ دا پریکړه لیک ولوس چې خدای د یو دغاګي وبرخه خبره کړو.
نهادهای مدنی و جوانان اقوام مختلف کشور جهت تسریع بخشیدن روند توزیع شناسنامه‌های برقی از حکومت و نهادهای زیردخ می‌خواهند که شناسنامه‌های برقی را با شرایط و خواست مردم ما هر چه زودتر توزیع نماید. ما از حکومت وحدت ملی و جناح‌های مختلف حکومت خواهان رفع هر چه زودتر مشکلات سراراه توزیع تذکره‌های برقی هستیم و نمی‌گذاریم که منافع ملی قربانی خواست‌های بعضی افراد مغرض شوند.
د مدني ټولنې دا استازي داسې وخت د برېښنایي تذکرو د ژر ویش غوښتونکي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د ویاندوی دفتر سرپرست تیر پنځشنبه په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل. ولسمشر غني د برېښنایي تذکرو بایومټریک وکړ او د برېښنایي تذکرو ویش لړۍ به ډیر ژر پیل شي. لاغې وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابینې ځینو وزیرانو او د حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو هم د تذکرو د بایومټریک پروسې د بشپړېدو خبر ورکړ. خو اسرائیل رئیس بیا تیره ورځ په ار کې یوې غونډې ته او ویل چې ځینې پروسې ملي بحث او ملي اجماع ته اړتیا لري ترڅو ټول خلک پکې ځان وویني. مدني فعالان وایي د خلکو ترمنځ په دې اړه اختلافات نشته ولې ځینو مغرضو کړیو دا پروسه ځنډنې کړې ده. دوی وایي د پروسې پیلېدل د افغانستان لپاره ډېرې ګټې لري. لړلې د عدالت ګوند یو مشر د عدالت بنسټ په نامه د یو بنسټ مشر حمیدې وردګ د دغه پروسې د ژر پیلېدو غوښتنه د غوښتلو ترڅنګ ویل د دغه پروسې د ګټو په اړه ویل
امروز این بحث با کدام اساس آوردن مطرح ساختن؟ به این دلیل هستند که در شروع به خاطر داشتن تابعیت الکترونیکی و یا هم به خاطر داشتن یک تابعیت معیاری حداقل تا 20 سال خواستن مانع از این ایجاد بکنن تا شهروندان افغانستان از این مورد خیلی یعنی محرومیت خود داشته باشند. به این دلیل است که ما نتونستیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم، نتونستیم موضوعات جرایی در کابل و در افغانستان بگیریم و در ضمن از این قضایای مختلفی که از این لحاظ ما صدمه خیلی بزرگ می‌بینیم از لحاظ شهروندی مانع از این وجود داشته.
دا په داس حال کې د حکومت ترمنځ او ځینو چارواکو کړیو لخوا د برښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د درج پاک لباندې زید نقیز نظریات موجود دي. خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلي چې په دې حق له اختلافات د افغانستان په ګټه نه دي او باید دا پروسه زر پیل شي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
من نشی ازادی راژیو تا غواگی هست. اوز هم یو امنیتی موضوع ده کندهار امنیتی چارواکی ده ولایت پا میوان و لسوالی که ده شپک درشو وصلوالو ده وشل که دو خبر ورکوی. ده چارواکو پاینا ده غز مکنی و هوای عملیات پرون پا دری بجی پیل او ده شپی پر اتو بجو پایتا ورسیدل. محمد صادق ریختینه لکندهار معلومات را کوی.
د کندهار د امنی کمانډانی د ویان مرستیال متی الله هلال ازادی راژیو ته وویل چې دغه عملیات د میوان ولسوالی په کلاشامیر شلغمی او نور سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د 03 په نوم ځانګړي کې تر سره کړي چې پر مهال شپږ جس په سوال وجل سی بیا یو شمیر نوټ پنسی بي د هلال په وینا د شپږ سو وسلوالو جسدونه د عملیات په سیمه کې پاتې سی.
د ځانګړو ځواکونو هوایي او زمینی عملیات پرون پای ته رسیدل. پر مهال شپږ جس وسلوال مړه چې د شپږ سو جسدونه هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. اتلستان وسلوال ژوندۍ نیول سوي دي. دوه انفورس لا یو سنایپر توپک او درې کلاشنکوفونه خلاص راغلي دي.
هلال بای دغه عملیات د ماپشین په درې بجې پیل او د شپې پر اته بجې پای ته رسیدلي او د وسلوال یو شمیر موټرونه موټر سایکلونه او نور وسایل تخریب او لمنځه وړل سوي. وسلوال او طالبانو تر اوسه د میوند عملیات په اړه څه نه دي ویلي.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په ټول هیواد کې او د هیواد په لویو ښارونو کې په 3.5 FM سپه باندې واورئ. دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې کوم مهم مسایل راخیستي دي، له دې به زموږ همکار نسیم شفق خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې په مناسبت په پرونی غونډه کې د افغان چارواکو خبرو ته پام اړولی دی. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله په کنایه کې د یو بل پر وړاندې اعتراضیه څرګندونه وکړي. په مطلب کې راغلی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برښنایي تذکرو د ویش موضوع ته په اشاره سره وویل افغانستان په حساس وضعیت کې دی او نه باید د دغه هیواد زمامداران دا هڅه وکړي چې له یو بحران نه د بل په لور ولاړ شي. خو د مطلب د لیکونکي په باور د ولسمشر غنی ځواب بیا ورته دا و چې زمان درېدلی نه شي او که افغانستان غواړي مخته ولاړ شي او وغواړو د خلکو ستونزې هوارې کړو باید تصمیم ونیسو. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دغه غونډه کې د ولسمشر غنی دا خبرې راخیستي چې د افغانستان اساسي قانون هر څه واضح کړي او له مخې به یې وړاندې درومي. په سرمقاله کې راغلي چې نوموړي یو شمېر سیاسي ستونزو ته په اشاره سره وویل چې د زغم سیاست یې خپل کړی او کوښښ کوي هیواد د پرمختګ په لور بوزي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور ولسمشر غنی د اساسي قانون پر اساس د پریکړو کولو خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان نظام له سره تر پښو په بې قانونۍ او فرا قانونۍ کې ډوب دی. په سرمقاله کې په چارواکو غږ شوی چې د ملت د باور خپلولو په خاطر د خپلو خلکو تر څنګ ودرېږي کنه نو وضعیت به لا پسې خراب شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې په یاده غونډه کې د یو شمیر افغان چارواکو او جهادي مشرانو خبرې راخیستې دي. هیواد لیکلی په دغه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم خبرې وکړې او وی ویل چې په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسولو لپاره باید مخالفینو ته خپل غېږه پرانیزو او هغوی ته ډاډ ورکړو چې یو پایدار سوله ممکنه ده. په مطلب کې د حکمتیار له قوله راغلی چې له مخالفینو هدف هغه کسان دي چې له جنگ ستړي شوي دي، نه هغه کسان چې له بهر څخه ګمارل شوي او پر جنگ ټینګار کوي.
وخت اوس په 10 دقیقې شوې د دې ساده مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوري چمتو کړي.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو کې 16 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا 16 تنو سیمه ییزو خلکو د دولتي حاکمیت په ملاتړ او د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په نیت ولسي پاڅون وکړ. له شنبې پورې د زابل امنیتي چارواکو او د ولایتي شورا غړو له دغو پاڅون کوونکو سره ولیدل او له هغوی یې وغوښتل چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. د لوګر، لغمان، سمنګان، کندوز او وردګ ولایتونو نوي والیان وټاکل شول. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د خبر پاڼې له مخې انور خان، اسحاق زید لوګر، آصف ننګ د لغمان، عبداللطیف ابراهیمی د سمنګان، عبدالجبار نعیمی د کندوز او شاه جهان د میدان وردګو والیان ټاکل شوي دي. د کندهار سلګونو اوسیدونکو پرون شنبې په یوې لویه غونډه کې د الکترونیکي تذکرو د ویش له ځنډېدو سره مخالفت وکړ. د سپینې ماڼۍ یو چارواکی وایي متحده ایالات هیڅ باور نه کوي چې ترکیه د سوریې په شمالي ولایت افرین کې په پوځي عملیاتو کې د کردانو پر ضد کیمیاوي وسلې کارولې وي. د امریکا متحد ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غواړي چې ایران په دې وغندي چې په یمن کې د حوثي یاغیانو لاسته د خپلو توغندیو د لویدو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې له غزې سره د اسرائیل په پوله کې د چاودنې په نتیجه کې د دوی 4 پوځیان ټپیان شول. جنگي الوتکو یې په غزې ترڼګه کې د حماس هدفونه وویشتل. او د مولداویا صدر اعظم پاول فیلیپ یو وار بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځیان او وسلې د مولداویا له بیلتون غوښتونکي سیمې ترانس دنستر څخه وباسي.
من کول نوریا سنورینه چې د مهمو خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د 19 پروګرام نور بس ته وخت چې حدیث پردیس به تاسو ته وړاندې کړی.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په خبرونه کې د معمول په څیر بیا مهم ملمنې ته بلنه ورکړي. ملمنه مو د شیفه سلطانی د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د همغږۍ د برخې مشره تر څو شیبو پورې به راورسیږي. له دوی سره خپل بحث ته ادامه ورکوو. همدارس په دې اونۍ کې یوې د پروین په نامه یوې میرمنې د زمونږ هغه شمیرې ته چې د اونۍ په جریان کې فعاله وي زنګ وهلی وو او خپل شکایت یې هم له موږ سره ثبت کړی چې وروسته به د هغې خبرې هم واورو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو چې همدا اوس فعاله دي 0825505090 40 15 30. په دې شمیرو را سره اوس کولی شئ اړیکه ونیسئ او د ونې په جریان کې هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري کولی شئ د 0909 909 006 شمیره فعاله ده او په دې شمیرې را سره خپل شکایت ثبت کړي. مشخصه توګه هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري. او تاسو اوریدونکي هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. یو تماس لرو، دوی بر واخلو. بلې سلام، ستړي مشي، لکم زینه ماړی کنه ولی.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
مننه اندلان لزرمات.
مهرباني وکه. الحمدلله لزرمات څخه.
څنګه یې کوم پښتنه به کوو؟
بلې، زما غاوري
او غاورم خبرونه ده.
ښه خبرونه په عدلی او قضایی بنسټونو کې هغه مېرمنې چې ستونزو سره مخامخ دي، کېدای شي تاسو د خپل هلته د ظلمت په باره کې راته ووایاست چې په ظلمت کې عدلی او قضایی بنسټونو ته کومې مېرمنې چې ستونزو سره مخ کېږي څومره مراجعه کوي، هلته دوی څومره فعال دي دغه ادارې؟ بله مننه کوم وروره. ظلمت ولسوالۍ نه الحمدلله زنګ وهلی و، یو بل تماس هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ مهرباني ورور، خو مخکې دې نه چې خبرې وکړي راډیو آواز دې بند که یا ګل که.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ښه راغلې خپرونی ته.
مننه. سمیع الله در طرف لیکم، زابل ولایت.
سمیع الله خان، زابل نه ښه راغلې خپرونی ته، مهرباني.
زه به دلته د غزنی او ښځو پر وړاندې یو څه نظر درکړم. داسې زابل ولایت کې، زه خپله زابل ولایت سور ولسوالۍ کې، دلته زموږ په ولسوالۍ کې هېڅ داسې د ښځو لپاره مثلا یو محکمه شی هم نشته چې مثلا خپلې ښځې، هغه ښځې کوم ځخت را خلکو پورې ورسېږي. دلته ټولې مثلا کومې قضیې حل کېږي هغه د طالبانو لخوا څه حل کېږي. دلته قومي خلکو مشران هم داسې توجه نه ده کړې، بس ټول هغه ته پخواني دودونه دي، د هغو پر اساس باندې هغه قضیې حلېږي. نو ښځې له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي او ډېر مشکلات یې پېښېږي.
بله، قومي مشرانو خبره مو وکړه، دوی هلته په سیمه کې څومره په دغه مسایلو کې رول لري او قضایه دوی ته راجع کیږي؟ دوی خپل کدی باره کې راته معلومات راسره شریک کړي چې واقعا هلته قومي مشران په دې مسایلو کې خپل مهم رول لوبوي که څنګه؟
نو دلته زموږ په سیمه کې ټول مثلا هغه واکو ټول د طالبانو په لاس کې دي. نو کوم مشران سي هغه بیا د طالبانو سره دا خبره شریکي، مثلا د ښځې یا د کورنۍ خلاف، نو هغه له طالبانو سره بیا طالبان خپل د شریعت له نگاه څخه.
مننه کوم ورور. مننه سمیع الله خان له زابل نه اړیکه نیولې وه. قدرمنو اوریدونکو، بل تماس هم شته، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې؟ خل دوی سره ماړي کپرې شوه. د اونۍ په جریان کې هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي او د مختلفو دلایلو له کبله یې قضیو ته په وخت رسیدنه نه کیږي، نو کولی شي د 0 9 9 0 0 6 دا شمېره مو فعاله ده، په دې شمېرې راته زنګ ووهي، خپل شکایت او یادا چې ستونزه په کوم ځای کې ده را سره د تماس ونیسي. منګې اړونده مراجعو ته رسوو. یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به هم راواخلو. سلام، ستړي مشئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلی. خوست نه ښه راغلی زیرک صاحب، مهرباني.
نو قربان سم ده چې نن مو هم مخامو ته اشاره کړې ده دا چې ځوانه حالت کې ولوکا دا وختن د دې رزنه ما چې په حجینه دینه محکمو کې دغه خزینه او ستونزې دې حد تل دي چې حالت په وخت سره رسیدي نه ورته کې دي چې دې کې وته شي. نو زه دومره وایم چې څنګه ته یو محکمه راځي دې پکړه پریکړه کوي چې کوم جرم او کومه سزا نه شي په دې باندې. نو که چېرته دغه ستونزو ته رسیدګي وشي، پاملرنه ورته وشي، بالخصوص د مېرمنو په هکله په محکمو کې دي دستې پاتې دي، ورته ډېره پاملرنه نه کېږي. نو په آینده کې دې انشاءالله دغه ستونزه به هم مخدوسي او په دې په جیره کې وتړل شي. ما که تاسو مېد مننه من دغه پوښتنه ده چې مېرمنو په هکله چې څومره سړی دی، آیا دغسې شته چې تاسو خلاصې کړي دي یا درته پاتې دي؟
ډیرو به خوروره دغه پوښتنه د کلنډر راته بیا تکرار کی په منځ کې د آواز دقت وصل شو. ما ویل چې دا پوښتنه د کلنډر راته تکرار کی ځکه په دې منځ کې د آواز قطع وصل شو. تاسو ویل چې پښتنه نن په خبرونه کې بشیره سلطانی صاحب شریفه سلطانی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د همغږی د برخې مشر سره ملمنه ده. مهرباني وکړئ پښتنه مراته وایي زبې یاداش کوم
پردیس ما د پښتنه درنه وکړه. ما د پښتنه کوله چې چرته د اوسنۍ حالات کې تاسو دغه کار خپل دي خزینه او پاتله چې هغه د سپېڅلې د سپېڅلې د تاسو ورغلي او د سیم په خپل سره دي یا هغه چې ډېر کالونو رئیس دي په جنینو کې دي تاسو سره دي اي تاسو یو پر دې خلاصون لاره ورته برابر کړی دی چې د جنینو مخکمو کې د سپېڅلې دي چې پښتنه نه کوي تاسو ورغلي د پښتنه مکړې وي چې د پښتنه د پرځانه.
بله ډېر مننه کومه له خوست نه زمونږ اوریدونکو چې خپل نظر را سره شریکو. یو بل اوریدونکو به مراه اخلو. سلام سړی مشه لکم زینه ماډی کنی ولې. بله سلام کسمنګ غاوري مهرباني وکي خبرې وکي. ښه قدر من اوریدونکو نو چې کله را سره تماس نیسي یو خه موقعیت انتخاب کړي.
او بله محترم محمد عزیز پردیس سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا د ټولو کارکونکو او اوریدونکو تاسو سره درې ملمنیت چې تر اوسه موږ دره غلي اوریدونکو انتظار کوي. سلامونه وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع ده خو کومه دی وکي چې دا موضوع چې تحقیق راځي چې موږ ته په نر تکو موږ ته په ما به خپل ځان کې اصلاحات راولو. متاسفانه خبره ده تاسو خوشې شي موضوع ده چې اخی اجي سپردیس اما دا موږ اوریدونکو چې تاسو سره تلیفون کوو چې اصلي وي موږ حقوق چې مراد کړی دی واقعا دا موږ هم دې مراد کړی موږ خپل په ځان کې اصلاحات نه دی راوستلي. کچېره موږ خپل په مابین کې خپل په ځان کې اصلاحات راو او د مور او د لور یا د خور یا خپل د شي حقوق ته جنو دا بنر خوشنط وي او نه به دغه په خپل آگاهی ده نه به خوشنط وي نه به زحمت وي هیڅ شی به نه وي. خو ما خبردار چې موږ خپل ما په ځان کې اصلاحات نه دی راوستلي. دغه څه چې اورېدونکي دایمي اورېدونکي څه چې تلې و اسلام نه رئیسلی مصطفی پیجنو په نظر به تیرېم نو ساس د ملمنیزم پښتنه داده چې هغه څه دي چې په زندانونو کې ژوند کې یا د اولادو سره یا د اولادو د هغه خبر دی اخیسته دی چې په هر نه به بنځای یا د ګنا یا د ګنا بنځای دی د هغه څه چلن کې یا ودي د هغه خبر اخیسته کیا.
بله ډیر مننه کوم قاری صاحب. نو ان شاء الله تاسو پښتنه مو یاداش کړه دا به مطرح کو. قدمونه اوریدونکو د هغه ټلیفون شمیره تاسو ته بیا تکراروم چې کولای شئ د ونې په جریان کې لمونږ سره تماس ونیسئ 0799 799 00 00 دا شمیره د ونې په جریان کې فعال وي او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري قضایاوی لري او په مختلفو دلایلو دوی تر رسیدنه نه ده شوی او یای کار ځندول کیږي له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي دوی کولای شي چې لمون سره تماس ونیسي د دوی حق به مونږ ثبت کو او له اړوند مراجعو سره به ستونزې شریک کو. په تیرونه کې البته وی اوریدونکې راته زنګ وهلی وو دی تقریبا دی ویل چې اته کال کېږي له خاوند نه بیله ده. البته خاوند دی له کوره ویستلې او په دوامداره توګه مراجعه کوي عدلي او قضایي بنسټونو ته د دې قضیې د رسیدنې لپاره. خو د هغوی خبره ورته همدا ده چې باید خپل خاوند دوی پیدا کړي او عدلي او قضایي بنسټونو ته حاضر کړي چې د پروین په خبره چې دا کار د دې لوسه پورته دی او اوریدونکو را سره وصل شوی دوی برا وخلو. سلام سړی مشه لکم زینه ماډی کنی ولې.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې لې چې جوړ خوښ خوشاله به.
وعلیکم السلام. سړی مشه مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغ لې.
مننه کوم. قدرت الله سنجار زابل ولایت نه.
مهرباني وکړئ ورور د خبرونې موضوع په اړه سره وغږیږئ او خپل نظر سره شریکي خادوی سره مو تماس پرې شو. یو بل اوریدونکو دا بم راوخلو به باور شو د مېرمن پروین خبرې به وورو. بل سلام ستړي مشي.
وعليكم السلام فرد صد خیر جوړي په خیر.
مننه کوم خبرونې ته خلاقلي.
مننه تاسو ته او تاسو درنې مېرمنې ته سلامونه ونه کېلې مو پښتن احمد هغه وا چې دلته زمون په خوست کې.
بله
او په خوست کې زمون یو د کاکا کړه کاکا یې دا کاکای باندې ده زمون کاکا سنگیره ده تقریبا د 50 او کولو ده.
بله
او مېرمن ایت کو ما پسې غړي کې نه پادلیا کې په محکمه کې پښتنه نه اوریدل کېږي او خطه چې بشر حقوق رئیس تور غلو بستان والی ځای ته په خوښ کې
بله
او د دغه پښتنه نه کېږي او خطه چې دا چا په خپایم کار شو په ما بس کې دغه پښتنه نه کېږي دا تاسو نه کېږي موږ د سره کم د بشر حقوق
بله مننه کوم ورور تاسو سلام هم یاداش کړه له خوست از موږ اوریدون کې زنګ وهلې وو د خبرونه ملما هم را سره تما وچی خبرونه کې ګډونو کې خو د لار باندې لکبلای ونه شوې کړې په هر حال دوی په ټلیفون راخستې دي خو لمړی به ور شو د میرمن پروین خبرې به وورو لاغي به ورسته د شریفي سلطانی سره د همدې مسلې په اړه خپل بحث د مور کو میرمن پروین چې په تیرونه کې زنګ وهلې او خپل سنځل موږ سره شریک کړه
مالکه ما به خاطر خانوادگی جنجال خانوادگی
نام...
دارم
نام خدا بگوین
نام ما پرمین امی مردکه ما بسیار زیاد جنجالی بودد بسیار جنجال میکرد ما لد و کوب میکرد بسیار جنجال میکرد لد و کوب میکرد بالاخره ما از خانه کشید چند بار از خانه رفتم باز کشید از خانه پس خانه رفتم آخر سال سال هشتمه که ما از خانه کشید خودش رفت از زن گرفته پشتکارم که خودش میده پنج بچه دارم دو دختر حال فعلا در خانه داماد زندگی میکنم از بمی خاطر در جان شما جنجال انداختم که شما مر یک دفعه از این جنجال می خلاص کنه نه خرج میتونه نه خط میتونه زوروری هم میتونه که در جای گیر کدیم ما تو رو میکشیم اید ما نمیفهمم که ما چی بکنم چند جای رفتم در حقوق بشر رفتم علب که رفتم به من عریضه داد نشته کرد که برو پیدا کرده بیاد جلب دادد باز ما به مخاطر دیگه پیسه نداشتم زور نداشتم بجز از خدا جان دیگه همه جنجال میت پیش برده نتانستم با کلی
با کجا مراجعه کردین؟ با ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کردین؟
زنی اولاد بردم از اولاد چی اوزی هست رایی کرد دوزی هست رایی کرد دیگه نتانستم زورم نرسید حقوق شیلپور گفت ببر در اونج بردم از جایی که رفتم دیگه جاب مداب گفته که برو پیدا کده بیاری شد مفتم ما خود پیدا نمیتانم نمیفهمم که او بانیانه او سیغانه او در گجا هسته در گجا زندگی میکنه
دلیلشان چی بود؟ چی برد میگفتن؟
پول در ما بیتی ما پیدا میکنیم یک جایی که یادم یک چی که رفتم منی پوکی بشار یک مردکه از این کلانه ما بود نمیشناسم هم مدیر می گفت برو دمه 30,000 پا بر من افتم بیادر ندارم من 30,000 پا باز یک جای دیگه اما تو رفتم مریضه را که پیش کردم گفت 40,000 پا بیار مده کار تحل میکنم دوام زورم نرسید بالاخره اینو می شماره تو را از یک نفر گرفتم گفت که خیر ببینمی کار ما را کرد از تو پلی جای گشتیدم نتانست کار ما را دم اینجا که ما زنگ زدم امی کار ما حل کرده نال مشکل و مال شده گفت دمی خواهد دم تو رو تکلیف کردم از بکنم از امی طرف روزه که تیر شده دیگه باز روزه تیر شده تامیال رو تامیدین پری رفتم اولاد می رفتم نه عریضه رو کلی شده دیستم پس داد عریضه رو اردیم که عداجه که عریضه نشته کردم پس دیستم داد که گلب داد گفته که ما زوری ما نمیرسه حالی ما به گجا بیگشتیم که شوری تو نیسته که ما شوری تو رو پیدا کنیم خدی تو رو بیگیم به نظری خودم دیگه معلوم نیست نمیفهمم که او پایان هسته او سیغان هسته نمیفهمم که در گوشه هسته طلاق میگیرم هفت سال میشه که مردکه بر شده این سال هشتو میشه دیگه رفتم اما تو دیگه قبول من که قبول من باز آمدم ششتو منال در خانه داماد زندگی میکنم حالا که اینجا هم بیادر اوقات ما تلخ کردن از این خوشوهای دخترم بسیار جنجال میکنن سر دختر تظاهرات میکنه که مادر تا چقدر دیر میشه که در پیشی در ارده چرا مادر تایی نمیکنی از پیشی به می خاطر گفتم به شماره شما یک زنگ بزنم که خدای مگم این کاری ما مشکلی معل شده
خودت مشخصا چی می طلاق میخوایی؟
بیخی طلاق میخواییم دیگه ات کار ندارم شده او خودش زنگ گرفته رفته در این طرف های سیغان هست که با میان هست زنگ گرفته از امون طلاق بود طلاق ما بگیرن من یک دفعه در این شهر مردهی کرد از این خودی قماندانی یک دفعه شهر نو رفتم باز دنی سونی چیست شفاخانه از رکبرخان که یک چیز است از این حقوق که است دم این جدایی کرد دیگه چاره نشد دیگه در جایی که رفتم در رویم خوردم دیگه چاره نشد باز دنی معلومات تو رو گرفتم از شما رو بدن رادیو آزادی گفت اگر زنگ بزن اینمی مشکل دل میشه انشاءالله بخیر. من از این سال که از خانه کشید که مسال اول که زیاد به حقوق بشر رفتم خط داد که تو مردکه اصابی بود دیوانه بود پودری بود بخی گریست با چاقو مرزه دعی کرد از خانه بسی اولاد کوب کرد باز دنی خاطر دیگه کین کرد که بور کرد از خانه دیگه دروازه رو قایم کرد من رو نمانداد دیگه پیش حقوق بشر ازدنی یک ساله که میرم زورم نمیرسه هر کدامش پیسه طلب میکنه زورم نمیرسه قراشی شما
تکلیف کردم. بله پروین و چې تماس نیولای او خپل ستونزې له موږ سره شریک کړه تاسو به موریدلی وي. ورزو د خبرونې میلمنه سره شریفی سلطانی سره بحث سیده مور کو. سلطانی صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. شما گپای پروین را شنیدین و بفرمایید این مورد نظر خود را شریک بسازین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم و براستش که من گپ خانم پروین شنیدم و ما بسیار متعجب شدم که مدت 7-8 سال چطور بسیار نمیشد و در موقعیت افغانستان در قسمت مسئله طلاق تفریق کلن بر اساس قانون مدنی افغانستان قانون مدنی فیصله میشه و یکی خانم توانوس هم بسیار نمیشد. ما متاسف هستیم، میشه دوباره مراجعه کنه به کمیسیون حقوق بشر. ما تلاش میکنیم یک مکتوب عنوانی محاکم افغانستان بفرستیم. در هر مرحله از محکمه که قضیهش بند مونده و کسی نتونسته با مشکل ازی رسیدگی بکنه کمیسیون براش دادخواهی خواهد کرد و اگه احیانا ضرورت باشه ما یک وکیل مدافع هم درخواست میکنیم به خاطر اینکه مطابق قانون حق داره درخواست تفریق بکنه، چون مورد لادکوب قرار گرفته، مورد خشونت های خانوادگی بوده و یک وکیل مدافع هم باشه که مسئله حقوقی درست بفهمه و تبحر کامل داشته باشه و بتونه از قضیه دفاع بکنه.
بله سلطانی صاحب شما بله ببخشین گپای تان قطع کردم. شما هم شاید شنیده باشین که این خانم میگه که تقریبا وقتی به ارگانهای عدلی و قضایی متعدد مراجعه کرده از پیششان خواستار ازی شده که شوهر خود حاضر بسازه، در حالی که گفت که این کار من نمیتانم. از نظر قانونی برای از این موضوع کم بپردازین که چطور است قوانین افغانستانی موضوع و چطور میشه که باز این مورد فیصله شد؟
در قانون مدنی افغانستان خب موضوع طلاق حق مرد هست متاسفانه و شرایط طلاق همچنان به نفع مرد در قانون جاسازی شده، اما در 4 حالت زن میتونه ادعای تفریق بکنه و مطالبه تفریق بکنه. او 4 حالت، یک حالت شمی هست که مورد لدکوب قرار بگیره و زندگیش متضرر باشه در خانه شوهرش، این میتونه بر اساس یک درخواست تفریق بر اساس ضرر بکنه. حالت دوم اینه که شوهرش انین باشه، در این حالت قانون برش اجازه داده است میتونه مراجعه بکنه و مطالبه تفریق بکنه. حالت سوم اینه که نفقه برش پرداخت نشه، بی‌سرنوشت باشه، میتونه درخواست تفریق بکنه. و حالت چهارم هم موضوع غیابت هست که اون در قانون مشخص شده که فقه جعفری و فقه حنفی گرچه نظریات متفاوت وجود داره اما طرز العمل و رویه هم در محاکم در رابطه با رسیدگی همچون قضایا موجود است که محاکم افغانستان به اساس این رویه خاصی میتونه در این رابطه کار بکنه و اینا. و در این 4 حالت اگر خانم یک از این 4 حالت داشته باشه میتونه به محکمه مراجعه بکنه، مطالبه تفریق بکنه با حفظ حقوق و امتیازی که قانون برای زنان در نظر گرفته، میتونه محکمه طلاق از اینا جاری بکنه. و در قسمت قضیه خانم که این مراجعه کرده چندین بار گرچن گفت ما با کمیسیون حقوق بشر هم مراجعه کردیم، پروسه قسمی است که بار اول زمانی که خانم ها میاید با کمیسیون مراجعه میکنن، وقتی ما میبینیم که یکی از 22 موارد خشونت که در قانون من خشونت وجود داره بر علیه زنا اعمال شده، دعوا خودش تحریک میشه، ما اینا رو روان میکنیم یا به سرانوالی یا به محاکم و برشان هم میگیم که در قسمت قضیه که براتون مشکل پیش اومد دوباره به کمیسیون مراجعه کنین، همکارای ما دادخواهی میکنه برای شما، روند قضیه رو ما تلاش میکنیم تفصیل بیشتری شوه و قضیه زنا درست‌تر پیش بره. اما در بسیاری موارد متاسفانه زمانی که اینا میاین و میرن دیگه اصلا دوباره به کمیسیون خبر نمیتن که قضیهشون در کدام مرحله رسیده و چه مشکل براشون پیش اومده که ایجاب ارسال یک مکتوب یا ملاقات همکارای ما را و یا همچنان مساعدات های حقوقی دیگه ای که درخواست وکیل مدافع شوه ما باید برای زنا انجام بدیم.
بله سلطانی صاحب،
مطمئنن که مراجعه نکردن.
بله سلطانی صاحب، شما گفتین که یک تعداد کم تو مراجعه میکنه، باز پس با کمیسیون یعنی معلومات شریک نمیسازه. من همین سوال وقت امرای خانم پروین صحبت میکردم پرسیدم که چرا با مراجعه نکردین، گفت که به ارگانای متعدد ما رفتم و بیخی دل سرد شدم از اینمی حالت که جریان داره، به یک شکل از ما پول خواستار شدن، به یک شکل اصلا به مشکل ما گوش داده نمیشه. یکی از دلیل هم اینمی را عنوان کردن.
متاسفانه در افغانستان در بعض قضایا زمانی که اعمال فشار نباشد دادخواهی بیشتر صورت نگیره، روند رسیدگی به قضایا بسیار طولانی هست و این به این معناست که اینا متضرری را یک قسم پشیمان و خسته می سازن و متضرری سرانجام خسته می شن، قضیه را رها می کنن، پروسه نیمه تمام می مانه و اینا می رن پشت کار خود، قسمی که خانم مدت 7-8 سال بی سرنوش مانده. اما یک روی دیگه هم هستن که در صورتی که باسه جلد مکرر متهم اما کسی که ادعا می شه بالایش که خانم مورد ظلم قرار داده بوده، محاکم اگر حضور پیدا نکنه محکمه باسه جلب 15 روز در زمانی که مدت معیار قانونی یعنی 3 جلب تمام شد یک اعلان رادیو میکنن و از طریق قضاها اطلاع میکنن تا ای که این نفر که بالش ادعا شده ای باید حاضر شده محکمه، در صورت که حاضر نشود دولت بدافعت داره که یک وکیل مسخر بگیره و موضوع طلاق را تفریق اینا خودشان صورت بتن. و ما نمیدونم که در این مسئله چون این قدری پیچیده شده و هیچطور سرانجام خسته شده و از همین مشکلی که داشته این رها کرده. میتونه دوباره به کمیسیون مراجعه بکنه، همکارای ما تا جایی که توان داشته باشه و بر اساس صلاحیت کاری که ما داریم ما تلاش میکنیم با همین خانم کمک کنیم و این از حالت بی‌سرنوشتی باید نجات پیدا بکنه و طرفش پیدا شود. از طرفش هم پیدا نشود و این نمیتونه که یک عمر زنده امو مسئله که مردم ما دارن سموهوش مثل دندانهای سفید شوه ای بیمانه بی سرنوشت. بالاخره محکمه کار خوده میکنه، قانون برشان اجازه داده، دستشان باز هست و در صرف قانون متضرر هست، محاکم افغانستان در زمینه اجراعات میکنه و هیچ کدام مشکل وجود نداره.
بله سلطانی صاحب، یک بحث دیگه که خود خانم پروین هم برش اشاره کرد، مسئله فساد و رشوه در ارگان‌های عدلی و قضایی، گرچند ما سخنگوی لوی سارنوالی را داشتیم در برنامه خود که تا حد زیاد رایی اتهامات را رد کرده، اما شما شنیدین که بار بار شکایت کرده از این موضوع، شما میشه بگوین که دیگر چقدر قضایا هست که به می شکل به شما مراجعه کرده و از فساد و مشکلات در ارگان‌های عدلی و قضایی که نتانستن که اوجه برش رسیدگی شوه؟
خب در افغانستان گرچه که بیخبری از قانون عذر پنداشته نمیشه، اما تعداد شهروندان افغانستان متاسفانه با اون مشکل مواجه هست که اینا نسبت به موضوعات موارد قانونی اطلاع و آگاهی ندارن. بنان زمانی که آگاهی ندارن در محاکم نمیتونن که اینا خود دفاع بکنن و برای اون حق و حقوق که داره پافشاری بکنن و از طرف دیگه اینا دسترسی بسیار محدودی و مساعدت های حقوقی دارن در بعض ولایت افغانستان که وکیل مدافع اصلاً رایگان در اختیار زنا قرار داده نمیشه و زنایی که در رابطه متضرر میشن اینا همچنان توان مالی کافی ندارن که خودشان بر خود وکیل مشخص و جداگانه ای را استخدام بکنن. و یک موضوع ناامنی هست که وکلای مدافع در نقاط دوردست افغانستان اینا حاضر نمیشن بر کار کردن از کابل و بعضی وکلایی که در ولایت افغانستان همچنان کار میکنن اینا به خاطر موضوعات مالی که زنا استقلالیت مالی ندارن و پول ندارن حاضر نمیشن که چی بکنن، تفصیل بکنن روند قضیه را و خود زنا تسلط کامل بر موضوعات حقوقی ندارن، بنابراین خودشون نمیتونن که بسیار قوی از خود در محاکم دفاع بکنن. و مسئله دیگه ای که هنوز هم چالش هایی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در نقاط دوردست افغانستان وجود داره متاسفانه که ما نمیتونیم از این منکر شویم و در بعض قضایایی که مردم مثل قضیه خانم پروین خسته میشن و قضیه رها میکنن میرن به خانه هایشان بی‌سرنوشت میمونن، اما در بعض قضایایی که عملا اینا بله. با هم چه مشکلی برخورد میکنن به کمیسیون مراجعه میکنن
بله.
ما برشان دادخواهی میکنیم و جلوی هم چه نارسایی هایی که در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هست گرفته میشن.
بله خانم شریفه سلطانی بسیار زیاد تشکر که با ما بودین و در مورد موضوع برنامه صحبت کردین. قدم نوریدون کو لطاس هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وای هغه شمیره چې تهونه په جریان کې فعال وي 09 9 00 00 00 هغه مرمن چې په اتلیو قضایی بنسټونو کې ستونزې لري خپل ستونزې د لمون سره شریک کړي تر څو اړوند ارګانونو سره یې شریک کړي. لطاس ډیر مننه کوم. تر بیا په پاک الله سپارم. د خدای پامه.